سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې له ډیر افغانانو سره د افغانستان پر وضعیت خبري کړې دي. ریچارج بینټ نن جمعه په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي په څلور ورځني سفر کې د جلا وطن افغان ښځو او نارینه وو له بېلابېلو ډلو سره د بشري حقوقو پر وضعیت بحث کړی دی. بینټ لیکي چې د ناوړه بشري حقوقو د وضعیت په باب ګڼ کسان اندېښنه لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي په ترکیه کې له حکومتي او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم کتلي دي. ریچارج بینټ په جوزا میاشت کې هم په ترکیه کې د ښځینه فعالانو په ګډون له ځینو جلا وطنو افغانانو سره کتلي وو. په ترکیه کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام ځینې پخواني چارواکي دي لري چې هلته یې د افغانستان ژغورنې ملي مقامات علي شورا په نوم سیاسي حرکت هم اعلان کړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پرون پنجشنبې ختم کړی دی. دغه سازمان وایي په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او اروزګان ولایتونو کې 10 میلیونو تر 500 کم عمره ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شوی دی. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو پروګرام د اړیکو د برخې مسؤول کمال شانه نظر د ریډیو سره خبرو کې وویل
دا کمپاین هم په شمال زون کې د هغې لړۍ چې پلان شوی وه کمپاین نو ترسره شي یوه برخه وه، ځکه په شمال کې وروستیو میاشتو کې په محیط کې د پولیو وایرس ثبت شوی و، نو دا خطر هلته شتون لري تر څو دا ناروغي ماشومانو ته خپره نه شي.
روان میلادی کال په افغانستان کې د ګوزند 15 مثبت پیښې شوې دي. په نړۍ کې د افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې له هم د ماشومانو د ګوزند ناروغي پکې نه ده ختمه شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی چې له مخې نړیوال بازارونو ته د خلجاتو او سرې د انتقال زمینه برابر شي. دا کار د هغې موافقې د بیا احیا لپاره کېږي چې په مرسته یې اوکراین وکولی شي داسې وخت چې لوږه په نړۍ کې زیاته د خپل د دې سره ټونه خلجات صدر کړی. مسکو په هغه پیشنهاد خوشاله نه دی چې څور زمخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته لیږل شوی دی. لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل د انقرې ته د اقدامات یو لست پرلې دی چې لویدیځ باید د اوکراین د خلجاتو د صدراتو د بیا پیل لپاره ترسره کړي. نن جمعه در منستان و آذربایجان پر پول د توپونو تر ډز وروسته هر لوري څخه د مرګ شوبلې خبر ورکړل شوی دی. در منستان دفاع وزارت وایي چې په سوتیک خارګوټي کې تر سخت نښتو وروسته د دوه سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. بل لور ته د آذربایجان د درمنستان ځواکونو په همدې سیمه کې د ډزو په پایلې یو بل تورنوي وایي چې د آذربایجان یو سرتیری ټپي شوی هم دی. او ټاکل شوی دا چې د آسیا جام سیالۍ او پترس کې سبا شنبه دریمه لوبه د هندستان او پاکستان ترمنځ ترسره شي. دغه سیالۍ به د سریلانکا په پالیکی لوبغاړي کې پرځای وخت 3 بجې پیل شي. د یادو دواړو هیوادونو د سیاسي اختلافاتو پر اساس د دوی د کرکټ سیالۍ په نړۍ کې ډیر لیدونکي لري. په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان بیرته د خپلو چټک توپ چونکو په مټ د دې جوګه شو چې له هند سره سخته مقابله وکړي. په وروستیو دوو کلونو کې یاد لوبډلې د کرکټ نړیوال او آسیایي شورا د ټورنمنټونو په 3 سیالیو کې سره مخ شوي دي چې یوه سیالۍ پاکستان او دوه هند ګټلې دي. د ورځې چې افغانستان به د یکشنبې په ورځ خپل لومړنی سیالۍ له بنگلاديش سره وکړي. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. په خبرونه کې براسره دا وری چې د بخند لیوال سازمان وایي د طالبانو له لوري د کابل په ګرون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي کمرو نصبوله په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل ګرځي. دا چې د کمرې نصبول واقعا د خلکو خصوصي حریم ته ننوتل دي او کنه، په تړاو باندې په راپور کې هلمند ته ور شو چې خلک د خوراکي توکو د لوړو قیمتونو څخه شکایت کوي.
چارته وزغل نن د مریض مختک شیر د نن د غلیه مختک شیر د خوړی دی هغه د رقم ګران دی کغنم دی د رقم ګران دی.
همدارنګ کندهار ته به هم ور شو چې هلته خلک شکایت کوي چې د خښتو بټې او شتون د دوی ژوند سخت کړی دی.
نو بیا پښخانو مل آزادو دروتلې ده نیو ایوالویش پر کالو باندې
دا به هم رسر واورې چې د ایکس یا ټویټر شبکې خوند هڅه کوي چې په دغې ټولنیز شبکې کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. نه چې دا اسانتیاوې به څه وي دا درته په راپور کې وایو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړه.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشې. د بخند نړیوال سازمان وایي د طالبانو له لورې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي کمرو نصبول په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل ګرځي. د بخند نړیوال سازمان ویلي د طالبانو له لورې د ملي امنیت په نوم دغه سپراخه څارنه د دغې ډلې د ظالمانه سیاستونو دوام او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو له بنسټونو حقونو سرغړونه ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د رواني د اگست میاشتې په دیرشم نیټه اعلان وکړ چې دوی د کابل ښار په مهمو ځایونو سړکونو او کوڅو کې له 25,000 ډېرې امنیتي کمرې لګولې دي. تفصیل په دې راپور کې
ورسته له هغه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې د 25,000 امنیتي کمرو د لګولو اعلان وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا اقدام د افغانانو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د مصنوعي ځیرکتیا او بشري حقوقو د چارو څیړونکي او سلاکار مت محمدي تیر ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د څارنې د دغه جوړښت د خلکو شخصي حریم او د غونډو د جوړېدو ازادي چې وارلمخه واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په بېساري ډول تر برید لاندې راغلي لمنځه وړي. په اعلامیه کې د ښاغلي محمودي له قوله راغلي دا د ملي امنیت تر عنوان لاندې د دغه سي پراخه ډلهیزي څارنې جوړول د طالبانو د ظالمانه سیاستونو دوام دی چې په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د اساسي حقونو څخه سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ورځ تر بلې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې سرغړونې او ځپونکي اقدامات زیاتېږي. پمدی حال کې یو متارزه افغان مرمن مسوده کویسانی وایي که څه هم افغان مرمنې د اعتراضونو پر مهال لاله وړاندې د طالبانو له ظالمانه غبرګونونو سره مخ وي، خو په خبره اوس چې د کابل ښار کې په دومره شمېر امنیتي کمرې لګول شوي ښایي د طالبانو د هیڅ محدودیت په وړاندې مرمنې له ویرې اعتراضونه ونه شي کړی.
دوی له خلکو ویره لري چې یوه مېرمنه یا یو نارینه د خپل حق لپاره غږ پورته نه کړي. دوی په دې فکر دي چې ولې د یو انسان غږ پورته شي، ځکه د دوی ایډیولوژي د انسان ضد ده، ځکه یې دا کمرې ولګولې تر څو د عدالت غوښتونکو او ازادي غوښتونکو غږ د تل لپاره بند شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبان هڅه کوي په دومره شمېر د امنیتي کمرو په لګولو سره د خلکو خصوصي ازادي سلب کړي.
دا کارې خوي د جنایي په خوده کمخ سبب شي، خو په دومره شمېر کمرې لګول د خلکو خصوصي اړین تر نه وتل، بلکې ځکه د خلکو د کورنۍ مېرمنې بیرون ډوزي سودا لپاره طبعا دا کمرې به بیا راخلي او د خلکو د خصوصي اړین به پکې نه شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د تازه اندېښنو او غبرګون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان اگست میاشتې په دیرشمه نیټه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په یو ویډیو پیغام کې چې د هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر خپور شوی ویلي دا کمرې دوی د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکي طرحې له مخې په کابل ښار کې لګولې چې دا کار به د جرایمو په مخنیوي کې مرسته وکړي. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وړاندې تر دې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امنیتي کمرو په لګولو د پیښو په ګراف کې کموالی نه راځي، بلکې له پیښو وروسته د مجرم د پیژندلو په برخه کې ترې ګټه اخیستل کېدای شي. د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصبولو موضوع یاده شوې وه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخواني نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمېر یوازې 300 ښودلی وو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د دا یو شمیر تورستی او سیاحتی شرکتونو مسؤلان وایي د داخلي الوتنو د ټیکټونو پیرودونکي کم شوي دي چې ورسره د دوی کاروبار هم خراب شوی دی. دوی وایي که څه هم اوس د ټیکټونو بیې کمې شوي خو ډېر پیرودونکي نه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي دوی اوس تر ډېره د ځمکې له لارې سفر کوي ځکه د ځمکې له لارې سفر ډېر ارزانه پرېوځي او اوس هغه پخوانۍ امنیتي ستونزې هم نشته. تفصیل په دې راپور کې.
کابل کې د یو شمیر تورستی او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي په افغانستان کې د طالبانو په بیازلي واکمنې دو سره د دوی کار خراب شوی او د کورنیو الوتنو د ټیکټونو پیرودونکي کم شوي دي. کابل کې د مهاجر ګرځندوی شرکت مسؤل تاج محمد وایي د تیر حکومت پر مهال به د ورځې درې یا څلور کسانو ته د داخلي الوتنو ټیکټونه ورکول خو په خبره اوس میاشت کې هم دوی ته دوه درې کسان د ټیکټ اخیستلو لپاره نه ورځي. نوموړی وایي
غټیم کې به کله اته زره نه زره تر اووه زره افغانۍ ټیکټونه ډېر لوړ قیمتو کې وو اوس ډېر ارزانه شوي دي څلور زره روپو ته رسېدلي دي.
کابل کې د یو بل تورستی شرکت مسؤل چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او وایي له دې امله د دوی کار سخت خراب شوی دی.
داسې حالات کې راغلي چې وضعیت نو بیخي خراب والی نه ټیکټ شته چې پوره خوند یې مصب نشته نه داخلي نه خارجي.
خود دې کار لامل څه دی؟ خلک وایي د الوتکو ټیکټونه که څومره هم ارزانه شي د ځمکني ترانسپورت په پرتله غیر اقتصادي پریوزي او اوس هغه پخوانی امنیتي ستونزې هم نشته چې دوی لویرې په الوتکه کې سفر وکړي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د تیر حکومت پر مهال به تر ډیره پر لویو لارو وسلوالو نښتو غلو او امنیتي ستونزو له امله خلکو په ځانګړي ډول امنیتي کارکوونکي او دولتي مامورینو په الوتکو کې سفر کاوه. د بلخ ولایت اوسیدونکو شمس الله الهام
په اوس وخت کې یو خدسه ده چې د ځمکني سفر بیا ډیره ټیټه ده او خلک ډیر کوشش کوي چې د ځمکې لارې نور ولایت ته یا مرکز ته سفر وکړي. د جمهوریت وخت سره کې پرتله کو په هغه وخت کې مطلب خلک د مجبوریت په اساس باندې کوشش کوي چې د هوایی ترانسپورت لارې سفر وکړي مرکز یا نور ولایتو ته. او وخت کې خو وضعیتونه هم ډیر زیات خراب وو، غلاوي وې، کسان بیا ډیره لوړه وه د هوایی ترانسپورت، خو بیا هم خلکو دې ته ترجیح ورکوله چې په امن کې خپل سفر ترسره کړي.
دغه شان د هلمند ولایت اوسیدونکو عبدالجبار نومیال چې د تیر حکومت پر مهال به له کابل تر هلمند د هوا له لارې سفر کاوه وایي مخکې د هوا له لارې د سفر یوازینی لامل پر لاره وسلوالې نښتې، غلاوي او امنیتي ستونزې وي.
تاسو ته به تر معلومه ده چې تحول نو راغلی په افغانستان کې جګړې وي، پر لوی لار باندې امن نه و، د غلو د لاس او د جګړو د لاس څخه د جګړو له امله خلک په اسانۍ سره نشي کولی چې کابل ولاړ شي هلمند څخه یا له کابل څخه هلمند ته په اسانۍ سره راشي. نو په همدې خاطر یې د تیاری لوړ ټیکټونه پرې کول، سل یو سل لټه ټیکټ به پرې کوي، بیا به تر هلمند او د هلمند څخه کابل تر کابل څخه هلمند ته تګ راتګ کېدی.
دا چې اوس مهال مرکز کابل څخه کومو ولایتونو ته هوایی شرکتونه پروازونه لري او دوی د خپلو ټیکټونو بیا څومره راښکته کړي، په دې اړه مو د کام ایر هوایی شرکت او د اریانا افغان هوایی شرکت ادارو سره اړیکې ونیولې خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو کابل کې د تورستی شرکتونو مسؤلین وایي چې اوس مهال هوایی شرکتونه له مرکز کابل څخه یوازې کندهار، مزار شریف او د غراز هرات ولایتونو ته اونیز او ورځنی پروازونه لري.
راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر سیاحتي او تورستي شرکتونو شکایت کړی و چې د پخوا په څیر د پیرودونکو او همدارنګه د مشتریانو شمیر ډیر نه دی. بل پلو بیا په هلمند کې د خوراکي توکو لوړ قیمتونو خلک د ستونزو سره مخامخ کړي دي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې لوړیږي چې دوی له ستونزو سره مخ دي. په دغه ولایت کې هغه کسان چې روزانه کار کوي وایي چې څو ورځې خواري وکړي خو بیا هم د یوې ډوډۍ پیسې نشي پیدا کولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د بیکاری د لوړې کچې سره سره د خوراکي توکو بیې هم لوړېږي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر کسان د شپې په تشه ګېډه ویده کېږي او خواړه نه لري. دو څلوېښت کلن خلیفه عبدالحد او څلور دېرش کلن نورعلي د یاد ولایت اوسېدونکي دي او د ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د کار د نشتوالي او د توکو د قیمتونو زیاتوالی ژوند سخت کړی دی.
نه نه کار وکتر سه نه د سړک راسه کې روزانه مسلمان پکې وکړي نه وروره په یو بله دنده کښې یا د یو بلې دندې د یو موسسې د طرفه سه چې پر ولو باندې یو کار شروع شي یا پر سړکانو شروع شي د یو لار د لارو سه یو کار نشته.
چار څه وزغلو نن یې د مریض مخته کښېږده نن یې د غلې مخته کښېږده خو وړي دي هغه دغه رقم ګران دي که غنم دي دغه رقم ګران دي که مو نور د کورنۍ مشکلات دي دغه رقم ګران دي خو هلاکم په یوه لاره سر ورسره خلاصېږي. ورور
محمد جان د نادالي ولسوالۍ اوسېدونکی دي او دته د خپل کلي مشري هم ورلغاړې ده. ده د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې اوبه وچې سوي او خلکو خپلې عایداتي سرچینې له لاسه ورکړي او ځایي خلک اوس ټول لاس تر زنه ناست دي.
خپل مسجد مشر یم نر داسې بېروزګاری چې پر دنیا یوه خواري هم نسته یوه زندگی نسته اوبه وچې دي کښ مو نه دی کړی یوه دانه تخم نه لرو غنم نه لرو چې ویې کړو مځکې مې دغسې شاړې پرتې دي پر دنیا یوه زندگی نسته نه شپني نه بزګري نه مزدوري یوه زندگی زموږ دپاره نسته. حکومت زموږ دا خواهش دی چې موږ ته یو زندگی رابرابره کړي زموږ ته خواهش ته دغه کوو چې موږ ته یو کار و کتا رابرابر کړي.
د دې ولایت نږدې هر یو کس دغه ډول دردونکې کیسې لري او د خپل ژوند څخه اوستړی سوي دي. محمد ایوب بیا د همدې ولایت یو بل اوسېدونکي دي چې د خپل ژوند ستړی داستان یې راسره داسې شریک کړ.
دولت باید زموږ سره دا وکړي چې یو مرسته راسره وکړي یو کوښښ راسره وکړي په کور کې پنځلس شپاړس تنې د سهار ډوډۍ ولاکه لرو چې ماښام یې وخورو د غرمې د اکثره وخت دا ګاډۍ ته ولاړې هغه ګای پنځوسې ته کړي ګای سلې ګټړي دغه بس کار مو دي په دې کې بجې بره زموږ ګزاره نه کېږي.
د دې سیمې د ټولو اوسېدونکو غوښتنه له موسساتو څخه دا ده چې خپلې مرستې دي ورته د کار په بدل کې ورکړي تر څو دغلته خلکو ته دایمي د کار زمینه برابره سي. په افغانستان کې پر داسې مهال خلک ورځ تر بلې د فقر سره مخامخ کېږي چې پر دغه هیواد د نړیوالو له بندیزونو سربیره اوس دغه هیواد وچکالۍ سیلابونو زلزلو او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلی دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. اوکراین نن جمعه ویلي دوه نورې کښتۍ هم د یو موقت دهلیز له لارې روانې شوې دي. کیف دغه دهلیز د تور سمندرګي له لارې د کښتیو د خوندي لیږد تر لیږد لپاره ایجاد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراین د جمعې په ورځ د یوه لنډمهاله دهلیز له لارې د دوو نورو کښتیو د روانېدو خبر ورکړی دی. دغه لنډمهاله دهلیز د کیف لخوا د تور سمندرګي له لارې د کښتیو د خوندي لیږد رالیږد لپاره ایجاد شوی دی. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبرانکو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي له اوکراین څخه د تور سمندرګي له لارې دوې کښتۍ روانې سوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی و چې له مخې نړیوالو بازارونو ته د غلجاتو او سرې د انتقال زمینه برابره سي. دا تازه هڅې د هغې موافقې د بیا احیا لپاره روانې دي چې په مرسته یې اوکراین وکولی سي داسې وخت چې لوږه په نړۍ کې زیاته ده خپل 33,000 ټنه غلجات صادر کړي. په همدې حال کې مسکو په هغه پیشنهاد خوشحاله نه دی چې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته لیږل شوی دی. لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر آکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یوه کنفرانس کې وویل د انقرې ته د اقداماتو یو لیست پرلی چې لویدیځ باید د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل لپاره عملي کړي. د دې ترڅنګ د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن جمعه په یوه کنفرانس کې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دوشمې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د تور سمندرګي په بندري ښار سوچي کې وګوري. داسې هیلې ښوول سوي چې دواړه لوري وکولی سي له اوکراین نه د غلجاتو د خوندي صادراتو لپاره پر موافقه سله وکړي. روسیا په جولای میاشت کې له هغې موافقې چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او د ترکیې په منځګړیتوب ورباندې موافقه سوې وه ووتله. له دې سره د تور سمندرګي له لارې په خوندي ډول د ملکي کښتیو د لیږد رالیږد او د غلجاتو د صادراتو بهیر ټکنی سو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان د پنجشنبې په ورځ مسکو ته د سفر پر مهال ویلي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې بیا احیا د خوړو د خوندیتوب لپاره ډیره مهمه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خښتو په بټیو کې او خښتو بټیو ته نږدې د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې دغه بټیو دوی په تکلیف کړي دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي هغوی چې کورونه یې دې بټیو ته نږدې دي وایي نه یوازې د چروختې ستونزې لري بلکې د کور توکي هم له دغه دود نه تل ناپاکوي. تفصیل په دې راپور کې
پر کالو باندې فروت
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمه اوسیدونکی دی. هغه د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بوټیو د دود یا لوګي په واجه خپل جامې بدلې کړي.
اول لا توانونه دي چې هر شپه مور چې بدیرو کالی بدلو سر بیا نوراو ټول سره فضاوي نه په کور کې کالی د کولای شو نه کالی اورولای شو. مشکلات مې بیخي ډېر سره دیرو سره په تکلیف دیرو سره په عذابي کور ادم ابین څه وباس ما دښته دی وباس یعنی په سپینو کالی کې دا د شپې څخه نه ستلی لانوس عبد الله خوف لاسک د بیا په شخانو مل آزادو دروتل دی نیو یو لویش پر کالو باندې فروت مګر څنګه نه رمضان کړي ولاک ته شي دی دا ته دا
په کندهار شهر کې تراویا ډيري د خښتو او کلالوي بټيسته خو زیاتې د استوګنې په سیمو کې فعال دي چې خلګي د چاپیریال لککړتیا او لاملې په ناروغي دښته کې دوه شکایت کوي. د جنول سوالي دوه نورو سیدونکو ازادي راډیو ټول د خښتو او کلالوي بټي د کورونو په منځ کې دي چې هر ورځ دوی له لوګي یا د څخه پټنګ دي او د تنفسي ناروغي په شمولې بیلابیل نورې ستونزې ورته پیښې کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالوي بټي دي د کندهار شهر له رهایشي سیمو د شتون ته انتقال کړي.
محمد ملک د ګوشخانه وسدم کین د کورس خونه خمه خاصه په تکلیف کې د دې د کولا د ګرد را شو کېږي پر د کورو باندې نشانه کلویږي کله خرابې په خلونه نوز سره به دې مشکل خونه خمه خاصه شي. دا کور د کاربل لوکوزو ګوشخانه د کلا کړان ګوشخانه د ټول د پر د صاحب باندې پر د ګرد را شو کېږي.
اجدر جان هغه دا چې په تکلیف کړی چې کالیا ورکو ګرځ تک تور کې دا د غیر الویږي دا د دانې الویږي یعنی په ځای بیو نن نه جوړ نه جوړ چې ټنی ودرېږي دا د دانې په کونه نه زیبره دا نه جوړ دوه فن څه دا غوښنه چې دا کوریا راستېسته د دې دغه څو څو بل ځای دی جوړ
د خښتو بټي ډېری په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي او همداراز د کلالوی کوری بیا زیاتی د کندهار شهر په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لګي یا دود پر کورونو ورټول وي. د نظر محمد او هدایت الله په نوم دوه کلالان وایي دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنې له کورونو لیرې ځمکه مشخصه سوې وه خو لا هم د کلونو په تیرېدو ورته نه ده سپارل سوې.
اسلامی امارات هم کول کړی دي چې دا درات چې موږ ځکه مشترکه چې موږ د پریو ځای سو موږ چې څه به معلوم سي د سارا څه هم خلک را ترازي د شهر هم را ترازي لاسرسي به موږ هم ته کیږي د دې هم لاسرسي ده
شغه زای مشته تسلیم سیم نو ټول کوری والا مش په وسلای په و دغه چې موږ حالت ور انتقال سو دا د جزای خلک بوم د مشکل څخه خلاص یم موږ بوم د مشکل خلاص یال ته یو مشخص زای مشته معلومه پر غزای بوم باندې موږ ټول یو زای کوری جوړ کا غزای مشته معلوم سو دی خو راته تسلیم سو نه دی دروسته پیله
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان دا ستونزمنې خوایي د وسله پاره دا ستوګنې لسیمو د بټیو د انتقال امکان نسته. د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسفای د بټوی له خاوندانو څخه ژمنه اخستې چې په خپل بټوی کې به ضررناک توکي نه کاروي.
د دوی سره د توافق ته ورسېدلو پیلان خدای امکانات نه لري چې تاسو د جزاس انتقال سي که څه هم پر دې موږ په لوړ سطح هم مجالس کوي خو د دوی د فارم یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی. دا چې د وسط لپاره دوی پر دې ځای باندې دي دوی به هغه څه کوي چې تر خپل وسه پرې د دې مشکلاتو مخه ونیسي. هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا یا دغه دود کش چې دی لري چې دود جنیزي د غل وړېدل وي یعنی هر هغه کار چې هغه د دې دود وو د دې اثراتو مخه نیسي دوی زموږ سره تعهد وکړي چې انشاءالله موږ به تجمنی.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو الو نصبول جبري سي او د ټایرونو ربړونو او پلاستیکونو لسوځلو څخه د مخنیوي جدي هڅه وسي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ایکس یا پخوانی ټویټر شبکې خاوند هڅه کوي چې په دې ټولنیز شبکې کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. ایکس پاڼه په دې توګه خپل او سیال ټولنیز شبکو ته غواړي ماتې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د ایکس ټولنیز شبکې خاوند ایلن ماسک ویلي چې په دې شبکه کې به د غږیزو او ویډیوي تماسونو برخې زیاتې کړي. ایلن ماسک چې په وروستیو کې د ټویټر نوم پر ایکس واړاو په یوه پوست کې کښلي دا نوي ځانګړنې به په اندروید، آی او ایس، ماک او وینډوز کې کار کوي او له هغو څخه د کار اخیستو لپاره به د ټیلیفون شمیرې ته اړتیا نه وي. ماسک هڅه کوي چې دا ټولنیزه شبکه تر نورو سیالو خواله رسنیو اوچته کړي. په وروستیو کې د فیسبوک خاوند له ایکس شبکې سره د سیالۍ لپاره د تریټس په نوم خواله رسنۍ راوویسته. میټا شرکت شاوخوا یوه میاشت پخوا د انسټاګرام کاروونکو ته بلنه ورکړې وه چې د دوی د نوي خواله رسنۍ تریټس اپلیکیشن په خپلو موبایلونو کې ډاونلوډ کړي. د کار له ټریټ سره مرسته وکړه چې په یو وار ډیر شمیر خلک د هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د ټریټ یو ویاند ویلي زیار باسي چې د دې شبکې بڼه لا ښه کړي او د ویب پاڼې په بڼه نوري برخې هم پکې زیاتې کړي. خو ایلن ماسک هڅه کوي چې ایکس شبکه دومره ښه کړي چې تر ټولو ټولنیزو رسنیو غوره وي او له همدې کبله بېلابېلې ځانګړتیاوې ورزیاتوي څو د میټا تر اړوندو پلیټفارمونو لکه انسټاګرام، فیسبوک او واټساپ شاته پاتې نه شي او د هغو ټولې ځانګړنې ولري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونو ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست دي، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې تزی چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مغوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دی بیرته یله کړي او دغه بندیز دې سکړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا دې بایس ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ځاغ تر مسولینو پورې ورسوي.
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام، دلته په فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ کې اوبه ډېرې مخ کښته کېدو باندې روانې دي. دلته اوس اویا متره ته اوبه رسېدلې دي په ډېرې چټکۍ سره، اوس اوبه مخ کښته روانې دي. طالبانو ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادۍ د لارې چې دلته دې باید دا برمو ته توجه وسي، باید مخنیوی وسي. دلته برمې ویل کېږي او بیا حد اوبه ځینې راکښل کول کېږي، باید دا غږ دې واوري. دلته سخت کمی د اوبو ورسره روان دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه د مرکو لړیونه یو پروګرام لرو. دا پروګرام درته په څو شیبو کې پیلوو، خو یادونه کوم چې د افغانستان په وخت د ماښام په اوو بجو باندې د ژوند د رنګونو په پروګرام کې چې عصمت څاروان به پکې ستاسې کوربه وي، د کچالو د کښت او روزو لپاره باندې دوی خبرې کوي. تاسې کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ ووهئ او که په دې اړه باندې تاسې کومه تجربه لرئ دا چې کچالو روزه او همدارنګه موخه کړلې وي خپل نظر په دغه پروګرام کې په دغه واتس اپ نمبر 00 24 12 24 شپږ سوه یو دغه واتس اپ شمیرې ده د افغانستان د مخام لوونه ترتو زنګ وهلی شي او خپل نظر مو د موضوع اړوند شریکولی شي. اوس هم لنډ خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې له دې افغانانو سره د افغانستان پرواز خبرې کړې دي. ریچارډ بینټ نن جمعه په خپل ایکس افغاني ټویټر لیکي چې په څلور ورځني سفر کې د جلاوطن افغان ښځو او نارینه وو له بیلابیلو ډلو سره د بشري حقونو پر وضعیت بحث وکړ. بینټ لیکلی چې د ناوړه بشري حقونو د وضعیت په باب ګڼ شمېر افغانان اندېښنه لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پرون چهارشنبه ختم کړو. دغه سازمان وایي په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او روزګان ولایتونو کې تر 11 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته وو واکسین ورکړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندیز کړی دی چې له مخې یې نړیوال بازارونو ته د غلجاتو او سری د سری د انتقال زمینه برابر شي. دا کار د حقي موافقې د بیا احیا لپاره کیږي چې په مرسته اوکراین وکولی شي داسې وخت چې لوګه په نړۍ کې زیاته ده خپل 3 زره ټنه غلجات صادر کړي. او نن جمعه د ارمنستان او آذربایجان پر پوله د توپونو تر ډزو وروسته هر لور ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی دی. د ارمنستان دفاع وزارت وایي په سوتیک خرګوټي کې تر سختونو خود وروسته د دوی 2 سرتیري وژل شوي او بل ټپي دی. بل لور ته آذربایجان د ارمنستان ځواکونه په همدې سیمه کې د ډزو په پیل تورنوي وایي چې د ارمنستان یو سرتیری هم ټپي شوی دی.
د آزادی میلما د آزادی میلما خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې په لندن کې لیوی دیره افغان لیکوال میرمن سره خبرې کوو. زمرینا سرور هغه میرمن ده چې اوس یې د تنکیو ظلمو لپاره یو تصویري کتاب چاپ شوی دی. زمرینا سرور په دې کتاب کې یو شمیر هغه لیکونه راټول کړي او په انګلیسي ژبه یې ژباړلې دي چې د اسلام پیغمبر لباست وروسته د نړۍ د ګوټ ګوټ رهبرانو او پاچایانو ته استولی وو. د دې کتاب او د زمرینا سرور د ژوند په اړه نورې خبرې هم شته چې له دې سره په خبرو کې به یې واورئ.
زما لیکواله چې دا یوازې د کتابونه نه د آرټیکلز لیکم، لکه پولیټیکل، هیستوریکل، دا د سوشل سوسایټی ایشوز کې آرټیکلز مې لیکلي چې
مقالې او مطالب لیکي
او مقاله او مطالعه د ټول څه وخت لکه دا خبرو کې کوم خبرې کرنت افیرس چې راځي دا لکه د لیکل د اپینین پیسز دې کې مې لیکلي. دا ایډیټینګ چې کوم دا نور اوفرز لیکواله چې خپل کتابونه چاپ کوي دا هغو په کار ده یو څوک چې هغه ټول ژبه لانګویج ټول شیان وګوري چې سم د لکه ستانډرډ د پبلیشنګ ته رسېدلی ده. نو هغه زما کار ده. لږ انګلیسي معلمي مې کړی ده. دا خلک چې انګلیسي لکه دویمه ژبه یادې یو درې کال هغه درس مې ورکول د انګلیسي دلته لندن کې.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې مقالې او مطالب لیکي، دا د چا لپاره لیکي، په کوم ځای کې خپرېږي؟
دا یو څو اخبارونه دي آنلاین لندن کې. یو اخبار د مترو نومې ده، هغو دپاره دا آرټیکلز مې لیکل ده. یو بل ویبسایټ ده د خبرو، د هغې نوم اسلام 21C ده. هلته یو درې کال دپاره مې دا آرټیکلز لکه 2 ځلې میاشت کې لیکم، هلته چاپېږي. یو درېیم ځای ده چې د ښځې ایشوز کې، یو ویبسایټ ده هغه نومې امالیا ده، هغې کې مې خپل کار مې چاپ کړی ده.
د ښځو لپاره تاسو په کومو مسایلو باندې لیکنې کوئ؟
خزی ده پار دیر لکه ده ایژوکیشن او ده باره که دیر لیکل میکره ده چه سمره مهم ده چه مونگه لکه خبل انرژی او ده خبل فوکس و ایژوکیشن بانده واچه و او یعنی دنیا که سکیگی چه ده جنکیان او خزی ده مبتپو آهو تا نشته ده چه پکه زانه شاملو که او دیده لکه طول سوسایتی بانده چیشکیگی چه خزی پاتیشی نو داشیان بانده زما زیاد پاره لیکل شویده پا انگلیسی که او دیر لکه دا پولیتیکس وقت که چی سنگا خزی ملامتیگی ار وقت خزی ایشوز رازی کلا چه یو گروپ رازی پاوه که خزی بانده خبری که بیا بل گروپ رازی ار وقت هم دیسه دا خزی خبره دیر پا مخی رازی خود دیر کم وقت قبل دا خزی خلونه یو خبره آوری زیادتر ناری ندی چه طول دا خزی ایشیز بانده خبره که
دا دی انگلستان پا طولنه که کتاسو پا رستپات طولنو که دی خزو دی وضعیت یادونه کوی؟
او دا پر اختیار دواره یعنی آغا فرق لری چه دا خزی ایشیز لکه دا وستن وطنو که فرق لري نظر د افغانستان او د پاکستان او د زیونه کې نو زه یعنی دواره سره بلد یم دلته لکه لندن کې مثلا ډېر د ښځې مشکلات ډېر لکه د افغانان او د مسلمانان ښځې ډېر لکه د فمینیزم او د نور ایدیولوژي نه هغو څه وخت لکه لکه ایدیز آغو تا رازی چه مشکلات جور که آغو تا چه فکر که چه زما دین یو رکم خزی دا پاره یو لاره لری او وست دا مودن سوسایتی یو دا فمینیزم او دا شیان بیل خبره لری نو دلتا یعنی مشکل داده چه خزی اصلی دا دوی دا دین پیغام بانده پویشی چه خزی دا پاره سرکم فایده ده افغانستان که خوب بیل خبره ده چه التا چه ده خو وست معلوم ده نو خو چه دیر سختی رفتی دله ده
ده خزو مسئله تاسو هم مخی یادونه وکړه چه یوازی پا لویدیز طولنه که نشتا بلکه پا افغانستان که دننه ننوراز خزی لزیاتو ستونز سره مخامخ دی تر طولو لوی ستونز تاسو هم مخی یادونه وکړه ده تعلیم او دزدکلو ستونز ده پا دغو مطالب و مقالو که چه تاسو ده انگلیسی و رسپانو لپاره لیکی ده افغانستان ده خزو وزیات تا هم کتنه کوی؟
او کوو ده افغانستان که خود خزی مشکلات تمام یعنی یوازی تعلیم و تپو که نده آغا دیر یعنی ده هلف که او داشیان ده خزی خو آغا
یعنی روحیه‌ای وضعیت و صحی مسائل
او دا ار خوانه مشکل رازی کنه دا خو نجده سلویخ کال دا جنگ نه دیر خزی خو ام غریبی ده ام تعلیم لکه ماشومان دا پارا اپچینیتیز نشته یعنی دا ار لاره نه تختی ده دا دیر وقت یعنی خلق دا تعلیم خبره بانده که خو دیر خزیدی چه یعنی دا دیر عادی کار لکه یو داکتر مخ پا مخ وگوری دام آغو تا یو مشکل ده یعنی دا خزی مشکلات دا تعلیم نزیاد ده افغانستان که چه وسنه پیخ شوه ده
مخی تاسو ده خپل لیکوالی یادونه وکرم از خبری ما چې تاسو یو کتاب لیکلی او دا کتاب اوس په برتانیا کې چاپ شوی یو څه معلومات دې کتاب په باب لطفا اوریدونکو ته ورکړئ
دا کتاب انگلیسی که لیکل شوه دا یوم یاشمخ که چاپ شو خو کم دیش وطنو که دا خرسیگی وست آغا پابلشز دا دنیا که دا ار مملکت که یو دفتر لری چه خرسی دا دی کتاب نوم Letters from a Prophet دا
دیمانا
خطونه دا پیغمبر یعنی خطونه دا رسول دخبه دې کتاب یعنی summary غنده داده چه یا وقتو ده جوان ده پیغمبر که چه آغا خبل نمیندگان ویلیگ را ده دنیا امپراتوری تا چه ده اسلام پیغام ورسیگی نو ده خطونا یو ایهت ده صحابیان سرا ویلیگ را یو دل تلاو فرس تا چه نن ایران و افغانستان که اسابیگی یو بل دل مصر تا ویلیگ را یو درین دل حبش تا چه حبش خو ملکوننن ده سودان ایتیوپیا سمالیا که اسابیگی او آخری دل روم تا چه نن ترکی سوریا دا یورپین دا وستن یورپین مملکه ده
بله. نو یعنی په دې کې کتاب کې تاسو هغه لیکونه راټول کړی دي چې د اسلام پیغمبر دغو هیوادونو ته او د دې امپراتورانو ته لیکلی وو او هغو ته اسلام ته دعوت ورلېږلی وو.
او دا کتاب یعنی اغه دیر عکس العمل خی چې دا سلور پاچایان چې ولیده چې یو دله د صحابیان راغلی دی او لاس کې یو لیکل لري یو خط لري او دی کې اغه غواړي چې دا خلک اسلام ته دعوت کی د دوی عکس العمل چې شاو دا خط ته یعنی نن چې ده زموږ اختباط خو دیر آسانه ده ار کنش ده دنیا چه غوارو چه یو مسیج ویلی گو یا تیلیفون بکو یو خوب تیلیفون یو دو تاپ کوو و ار سوگ سر کوشو چه دا اختباطو کو آغا ورزونه که خود دنیا دیر دیر فرق کول جبا بیلو کلچه بیلو مذب بیلو جیوگرفی بیلو
اول سعودی عربستان نه چه تاسو مثلا روم تطلی یا مثلا ترکیه تطلی دا خو میاشتو میاشتو یا د ورځو اونۍ مزلونه وو
او دیر یعنی په سختی یو غټ غټ سفر وو چې معتبر وې یو اسیا یو اوخ بدل رودو کنی زیاتره خلک پیاده تلل بیا سفرم خو دیر سختی وو الته لاره کې خطر مو ځان سره بده اوبه او دودی او ټول شیان ځان سره بده ویورل او څه وخت دوه درې میاشت نیول چې ورسېږي اغه بل مملکت ته التم چې رسیده خبر نه وې چې هغه خلک څنګه ته ګوري دا صحابیان خو یو پیغام سره تله وو چې یعنی هغه دعوت کې چې خپل دین پریدي دا خو غته خبره ده چې خارج تلار شي او بیا هغه خلک ته وایي چې زمون خار کې یو پیغمبر راغلی ده او یو پیغام درکې چې دین او کلچر او ارشه خوشی کې دا یو
خپل کلچر خوشی کوي او راشي اسلام دین ومني
او دا دین چې دا خو هغه وخت کې ډېر ضعیف و ډېر یعنی دا وم کال بعد د هجره و نو هغه مسلمانان هغه وخت کې ډېر ورکه لکه ګروپ و نه سیاست کوي و نه متبر و نه یعنی دا باور نه لرو دوز ډېر یو غټ ګروپ هم نه و یعنی یو ډېر غټه خبره ده چې مشران نه مخکې ولا او د پیغام د اسلام هغه ته ورکه او هغه کته نه اورېدلې ده په دې دین نو چې یو مثل تاته درکم د فارس مشر نوم خسرو و هغه شاه د فارس و نو د هغې دین د زردوشتي دین و هغه په دوه خدایان باور لرودو چې د دوی لکه سمبل اور و نو هغه اور ته عبادت کول هغه کته نو ریدله وو چې د یو خدای پیغام یا د پیغمبر یا د نور پیغمبرونه اسکل نو ریدله وو نو هغه ته لکه د ټول دنیا نه یو خبر هغه ته راشي خلک هم چې رسیدل د دوی مشران مخکې په فزیکی لحاظ تلل هغه پیغمبر چې خوښول چې کوم صحابي لیګل لیدل چې دا خلک چې پیغام رسی دا غو فکر باید خیي فزیکل باید خیي خجبه ول لري دا پیغام
څنګه حیات او چیرہ د دوی باید خوي او منظم وي او په ډیر خو وضعیت باندې التلړ شي د دې لپاره چې هغه هیوادونه اعتبار پیو کی او بیا د دوی بلنه ومني
او چې دا پیغام په نرمي ورسیږي په خوشحالي یو کوي پیغام هغه ته ورکی او دام هغه صحابي چې وو به ډیر جرأت ولري
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
گاوه په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
از مرینه جانب د دې کتاب په باب یو څه راته وایاست چې مثلا څه بڼه لري د چا لپاره لیکل شوی د کومو عمرونو خلکو لپاره لیکل شوی د لویانو لپاره دی د ماشومانو لپاره دی
دا کتاب انشاءالله چې مخ په مخ وګوره یو ډیر یعنی ښایسته رسمونه الستریشنز ډیر ښایسته جوړ شوی دی چې اصلي لکه دولس کلان او مشر د پاره لیکل شوی دی
یعنی الستریشن چې تاسو وایې معنی دا چې تاریخي معلومات دي تر څنګ تصویرونه هم شته
او تصویرونه زیات دي او دا تصویرونه کې ما ډیر به حد زیات ریسرچ مې وکړه چې لکه روم کې کالی څنګه اغستل د مشران پالیس څنګه و چیرته چې وسیدل سرکونه څنګه ښکارېدل
او د دې رسامي هم تاسو خپل کړی ک بل رسام او نرمند و در سره همکار
نه دا الستریشن یو آرتست کړی ده اسپانیا کې وسیږي او هغه خپل د هغې بکګراوند تاریخ کې ده هیسټري کې ده نو هغه ډېر بلده ده د دا ټول لکه حبش کې څنګه هغه وخت کې خلک څنګه ښکارېدل اسلامي هیسټري تاریخ باندې پوهېږي د مصر نو هغه لیکل زما وو او هغه تصویر او دا آرتست په نوم جورجیو بچن ده
د دې کتاب د لیکلو فکر اول څنګه درته پیدا شو
نو زه چې یم زه شکر سلور ماشومان لرم درې لورګان لرم یو زوی زوی مې پنځه کلن ده او یولس کلن مشر لور مې ده مونږ یو ورځ ناست وو او یو کتاب مې لرودو یو سیره کتاب وو نو دا د جوان د پیغمبر وو ډېر لکه ماشومان دپاره وو ډېر ورکه کتاب وو یو پنځوس ورکې پکې نو مونږ چې دا کتاب لوستل یو ځای ما غوته لوستل هغه غوږ نیول نو هغه کتاب کې لیکلی و یو ډېر دوه درې لکه لاینز او سینټنسز و چې یو وخت و د جوان د پیغمبر چې دا لیکلی لیکونه تلی و دا نور امپراتور ریتا نو دا چې مې واورېدل دا اول ځل و ما دپاره چې دا خبره مې واورېدل چې همداسې شوی وو بیا دا یعنی فکر ته مې راغله چې په رښتیا دا خو یو ډېر غټه خبره وو چې څنګه هغه وخت کې چې دنیا دومره فرق لرودو دا خطونه څنګه رسېدلی وو څه رقم عکس العمل شوی وو د پاچایان او بیا هغه شپه چې ماشومان ویده شو بیا یو کاغذ او قلم مې واخیسته او خپل ریسرچ مې شروع کړه چې په رښتیا نو دا څنګه وشو زمونږ تاریخ کې چی شی لیکل شوی په دې باره کې بیا مې لټول چې کوم نور کتابونه یې شته چې په دې مضنون کې لیکل شوی وو او هیڅ شی مې نه پیدا کړی وو یعنی مشران دپاره یې شته څه لکه کتابونه چې ډېر یعنی ډېر سخت جبه کې لیکل شوی ده چې ډېر خلک هم نه وایي خپله غټان هم نه وایي خو ماشومان دپاره هیڅ شی هم نه وو بیا دا فکر ما ته راغله چې دا دومره مهم ده چې ماشومان پوه شي چې اول دا خبر شو و چې د دنیا هیستوري کې دا پیغام د اسلام تله و دومره لري تله و دا نور امپراتوري ته او دویم چې ماشومان خپل پوه شي چې ته چې یو پیغام لري په کوم رقم خلک ته ورسه ته باید څنګه خپل جبه باید سم خلق تا جبه باید خیی فکر باید خیی مسیج ده خیی سم پا یو کوی پیغام خلق تا چه ورکه پسرکم ورکه نو آغش با که ناس بیدم او شروع میکره ریسرچ می شروع کره او ماست می لیکل دو بجه سبی پوره اما غصه ناستوام بیا دا لست ورز بعد دا طول اول درافت دا کتاب می خلاص کره ام ریسرچ ام لیکل چه ام دیسه یعنی یو شه وو چه ما نکوشل نه خوراک میکول نه خوب میکول هم دیسه میخوارل چه دا طول کیسه پا کاغذ ولی کم او بیا کم بل شه بانده می فکرم نراد بل
دا دستاسو لمرای کتاب دی کل دی مخ که مهم کتابونه لیکلی
دا زما اولم کتاب ده چه یواز زما کتاب ده مخ که یو سو نور کتابونه چاپ شوی چه لکه یو سو ورکی لنده کسی دی او ما خبل کسی می پکی آچوله خو لکه لس دو لس نور
یعنی ده کسو پا یو طولگه که استاسو کسی هم خبره شوی ده
نو دام لکه یو کلکشن ده چه دید لیکوالی یو زه
او اغا هم پا انگلیسی جبوی اغا کسی دیرخه در اتا اوه اصل لطفاً چه تاسو زدکر چرتا کری دی او چرتا او سیگی دزن پا باب معلومات را کهی
سعیده نو زمونگ فامیل به جلال آباد نیو ننگهار سرخوت نا نو زد دو کلانه وم چه لندن تا راخلم نو زما مورا پلار سر راخلم یو دو مشر خور و یو مشر ورور سر نو زد طول نا کشرم نو لندن که لویا شویم دیر وقتی لکه جوان که می پیدم چه دا لیکل او جبه او انگلیسی او کتابونه سرمه دیر خط شو خو او دا طول وقت که لکه زما مبتب وقت که ده انگلیسی نمره می ار وقت شکر لکه تاپ را پلل او پلار می دیر ما تا دا انکاریجمنت را کول چه یو شه چه دیر بخواخی نو یعنی آغا شه که خبل دا انرژی و فکر ده واچوه نو شکر دا انگلیسی او لینگویستیکس چه ده دا می یونیورسیتی که دیگری می واقسته دا انگلیش لانگویج او لینگویستیکس که یو کال دا پار می مالی می وکره بیا بیفتالارم فاکولتتا یونیورسیتی تا او ماستری می وکره انگلیسی که دا انگلیش لانگویج که نو پختو می خود ایر سعیف ده او ریده شه خو اغا انگلیسی که یعنی تمام جوان دا جبه دا پار دیر شوخ می لرودو او لرم یعنی ار وقت کتاب او لیکل مصره امیشه بله. دی که مصروفیم
او تاسو دینی زدکری کری دی؟
دینی ستادیز دلتا درسونه دی کورسیز دی کتابونه می زیاد ویلی معلمانه میشته دلتا دینی درسونه ورکی زه آخری کال ده فاکولتا که وم چه لگ دینی لکه شوخ می پیدا کره هجاب می واقسته نو زه نونست شل کلن وم چه دا دینی تا فکر تا می راخله دا یعنی ده September 11th نبات زه اتلس کلنه وم چه دا 9-11 وشو
9-11 نمو مطلب امریکا بانده ده القاعده شبکه ده بریدون ورز ده 2000 لومری کال که
نو زه فاکولته کې وم دا وخت کې هغه وخت کې دومره پیدم چې مسلمانان یعنی روزه میاشت کې موږ روزه نیول او شراب نسکو او خلاص یعنی ډېر دینه زیات کوم شمه نه پیدل بیا دا سپتمبر 11th چه دا اتاکس دا القاعدة اتاکس امریکا بانده چه پیخ شو یعنی اندسه وو لکه تمام دنیا سر چپه شو او آغا وقت که زه چه سمف که ناستوم فاکولته که نور شاگردان زما طول اندیوالان و انگریز وو دا طول دنیا نا راغله وو زما فاکولته خو خار که وو دا سنترال لندن که نو دیر دا دنیا انترنشنال ستودنس التا وو نو زه یوازینه افغان وم سنف که او یوازینه مسلمان وم دا ما تا ار وقت سوالونه راتلل چه افغانستان که چی شکی گی ولی دا اتاک وشو القاعده کمزان راخل ولی 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 ار رز ما تا ام دسته سوالونه راتلل او ما ایس جواب می نلا رو دو چه خپله نپیدم او ما نا پختنه کول چه اسلام
وی تروریسم باندې اسلام څخه دینی اسلامي مطالعه مو وکړه ورسته لغنه پوښوي چې مسائل څه ډول دي او ولې دا پیخي کیږي ولې دا لنجې مسلمانانو ته پیخيږي
او نو د دوی پوښتنه ته پاره ما خپل ریسرچ وکړه چې زه شرمیدم چې یعنی ما نه پوښتنه کې او زه سنو ویل شم نو دې باندې مې شروع کړ چې یو څو کتابونه مې دکان دلته دا لکه بک شاپس لري د جماعتونه سره یو څو کتابونه مې واغسته او شروع شوم نو کتابونه مې لوستل چې اسلام اصلي څه وایي د تروریزم کې بارک kiss away the khuzay barak kiss away the jihad barak kiss away the moons or the norshian kiss
بله.
away
زمرینه جان د اوسنی وضعیت پر مخسن اوس چې په افغانستان کې د خزو پر کار او تعلیم بندیز لګیدلې په دې باب کلان راته وایست چې ستاسو د اسلامي او دینی مطالعاتو په اساس دا کار څه ډول دی
وس چې خپل ځان ته ګورم او د افغانستان خزه ته ګورم یعنی په اړتیا دسته یو لکه سخت خطگان ده چه علم خود ار مسلمان حق ده ده خزا و ده نارینا علم خود ار ده ار مسلمان حق ده او ده خزی چه دی خو نیم وطن دی نیم دنیا دی مونگا چه آغا ما شمان لوی کوو مونگا چه خبلا ده ایژوکیشن و نلرونو ده ما شمان تا چیشه اوهیو زه چه یعنی پر اختیا تا توهم ار فامیل که آغا مور ده چه نوی فیسا وقت خپل اولاد سره تیر کی آغا مور چې سم تعلیم ونه لري علم ونه لري نو ماشومان څه چانس لري چې لکه روح همدسته لوی شي نو دا یعنی د افغانستان ډېر یو مهم لکه پرایورټي دا ده چې باید دا تعلیم ټول خزی جنکیان تا وازی باید اویلیبل ای چه دا خو ټول وطن بانده یو کنسیکونس لری چه یعنی خزی چه تعلیم و نلری نو لکه نیم وطن ماسو ترله ده و ماسو ودریگی او دا یعنی دا اسلام اول خبره دا اکره و دا اول وحی دا خدانه چه راغله و دا رسول تا دا و چه اکره بسم ربی کل دی خلق نو دا اکره چه لوسل او تعلیم دا خو دا زمون دین خو اول اصلی دا دا چه خب العلم دا زان او خب العلم دا خده او دا دنیا خو دست یو مهم شه دا او دا خزه حق دا دا نارینا حق دا او منگا سنگا دا خزنا او باسو دا زمون یعنی چه خده دا حق ورکره نو سنگا انسان والی خزنا
زمرینې سرور لتا سوډې رضیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مو برخه وخیسته